پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر سره پر کومو موضوعاتو غږېدلی؟
برخه د انرژۍ او د خط آهن د اورګاډي همدارنګه د مزار شریف د هوایي ډګر د رغولو لپاره.
په دې خپرونه کې مو د دې ترڅنګ له دې خبرو چې د احمدشاه بابا له هوایي ډګر ایران ته الوتنې پیل شوي.
دا پرواز لومړنی پرواز و چې د کندهار څخه ایران ته ترسره شو او په هنده کې به انشاءالله هر هفته د یو څخه در دوو پورې د کندهار څخه او مشهد ته موږ پروازونه ولرو.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمن په اسلام آباد کې پر افغان مسلې شهیدلې او په دې خبرونه کې
انسان په بدن کې 15 هغه تصور قانونونه چې راغی نه پرته ژوند نکړي. دماغ دی، زړه دی، سږي دی، جګر دی، د پټنګ بډوړي پښتورګي دی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د بډوډو د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونې تفصیل در سره شریکوي. تر هر څه مخکې خبرونه له هیلې اساس څخه.
د امریکا او پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان خبرې کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د کډوالو پر خوندي وستلو غور کوي او په چک کې نن پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. ستړي مشي وسم بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شیرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې اغلی شیرمن او خغلی قریشي د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې امنیتي حالات او دوه اړخیز اړیکو باندې بحث کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې اغلی شیرمن د پاکستان ستاینه کړې چې له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د ادباو په وستلو هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره حاتی کړی دی. د قریشی په حواله راغلی چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې ادارې تمه لري چې د امن او ټیکاو د راوستو ترڅنګ د ټول افغانانو د ژوند د خوال لپاره کار وکړي. وینډي شیرمن بیگا اسلام آباد ته رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له قریشی سره د هغې د لیدنې په تړاو تر اوسه جزئیات نه دي خبره کړي، خو د پاکستان د ملي امنیت له سرکار موید یوسف سره یې د هغې د لیدنې په اړه یو لنډه اعلامیه خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت وی یو افغان چې د 2008 کال د سړی تښتونې له تورونو سره مخ و اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی دی. حاجی نجیب الله چې د سړی تښتونې د تورونو د رسیدګۍ لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شو، پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګېد. د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په نجیب الله باندې نوې دعوا په افغانستان کې د طالبانو د قومندان په توګه د هغه کارونه دي چې له امله یې دی په بېلابېلو ترهګریزو جرمونو تورن بلل کېږي. نجیب الله په دې تورن دی چې د امریکا د دریو عسکرو او د هغوی د افغان ژباړونکو په وژنه لاس لري. د عدلی وزارت په تورن پانه کې دا ایدا هم شوی چې نجیب الله دیا د هغه لاسلاندې کسانو د 2008 کال په اکتوبر کې یو امریکایي هلیکوپټر هدف ګرځولی او نسکوره کړی ده. د اسوسییټډ پریس د راپورونو له مخې د نجیب الله وکیل د نویو تورونو په تړاو له څه ویلو ډډه کړې ده. تمه ده نجیب الله د اکتوبر په 15مه د نیویارک په فدرال محکمه کې حاضر شي او د جرمونو د ثابتېدو په صورت کې به په عمري بند محکوم شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستان د هوا یا سمکې له لارې د خلکو د خوندي ایستلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبرې پرون پنجشنبه مخکې تر دې چې 212 نور افغانان په یوه چارتر الوتکه کې له پاکستانه جرمني ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي. د دغو کسانو له منځه به 40 تنه نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمني او برېټانیا وایي چې لا یې هم ګڼ شمېر ادوا په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې جری او باسی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې پراتلونکو اونیو کې به د کسانو د ایستلو لپاره نوري لاري پرانیزي. او بهرنی خبر ده چې نن او سبا د چک جمهوریت پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. چې کانداسي وخت دی ټاکنو کې ګډون کوي چې اوسنی صدر اعظم او کاندید آندری بابیش د هغه د تجارت او بهرنیو جایدادونو په تړاو له ګڼو پوښتنو سره مخ دی. وړاندوینې ښیي چې بابیش او د هغه ګوند آنو به مخکې وي، د رایو له اکثریت ګټو شاته به بلل شوی. د بابیش دوه ملاتړي واړه ګوندونه کڼارخې سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند ښایي کافي څوکۍ ونه ګټي چې په پارلمان کې پاتې شي. دا چاره به د دې لامل شي چې آنو ګوند د خیارخي ملتپال ګوند سره ائتلاف وکړي.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکي برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبر ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ازبکستان د چارواکو سره په ازبکستان کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر کاملوف سره وکتل او ازبکستان د طالبانو له حکومت سره یو لړ ژمنې وکړې. تفصیل په دې راپور کې.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر او ورسره مل پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنه کې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی تیره ورځ په کابل کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې له ازبکستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي او اقتصادي پروژو ته به وده ورکړي.
انرژی او د خط آهن د اورګاډي همدارنګه د مزار شریف د هوایي ډګر د رغولو لپاره مختلف حیاتونه ورسره ملګري وو. هغوی دلته د اړوندو وزارتونو سره هم مجالس درلودل او په لوړه سطح د اسلامي مرات له مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو باندې تفصیلي خبرې وشوې.
خغلی متقی وویل چې په نږدې راتلونکي کې به له ازبک چارواکو سره نور مجلسونه هم وشي او دوی غواړي چې اقتصادي پروژو ته وده ورکړي چې ډېر ژر به په ځینو اقتصادي پروژو کار هم پیل شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف هم ډاډ ورکړی چې هیواد به د ترانزیت، انرژي او تجارت په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. نوموړي دغه شان وویل:
په دغه خبرو کې موږ له خپلو افغان وروڼو څخه ژمنه واخیسته چې هیڅکله به افغان خبره د ازبکستان پر ضد ونه کارول شي او اجازه به ورنه کړي چې ازبکستان ته ګواښ متوجه شي. په دویم ګام کې موږ په اقتصادي ترانزیتي مسایلو خبرې وکړې او په نږدې راتلونکي کې به زموږ کاري ډلې ترمیز کې سره کښېني او خبرې به وکړي.
ازبکستان د افغانستان وارداتي برېښنا 70% پوره کوي او پاتې نوره برخه له تاجکستان او ایران څخه واردېږي. تیرونه وال سټریټ جورنال خبری شبکې په خپل ریپورت کې ویل چې افغانستان د وارداتي برېښنا 90 میلیونه ډالر پور پرې نکړي خېل برېښنا محروم شي. د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د سیمې او نړۍ د هیوادونو دوهم د بهرنیو چارو وزیر دی چې کابل ته سفر کوي. تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی کابل ته تللی و. د بشرپاله او مرستندوی موسسو د سو مشرانو په سفرونو سربیره په هغو نورو لوړپوړو چارواکو کې چې د طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره یې په کابل کې کتلي وو دوه ورځې مخکې د برېټانیا د صدر اعظم ځانګړی استازی او تر هغه مخکې د قرغیزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال شامل دي. یادونه ده چې نږدې دوه میاشتې مخکې طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړی او سرپرسته کابینه یې اعلان کړی، خو تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی هغه غوښتنې دي چې نړۍ له طالبانو لري. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بل موضوع له ګاونډیو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي. مخکې تر دې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو له ډیرو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره خبرې شوې او ډیر ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډ شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره کتل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې اغلی شرمن او شاغلی قریشی د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د ازادي راډیو مشال څانګې خبریال احمد الله په سټوډیو کې راسره دی. سټوډیو ته ښه راغلی احمد الله خان. د دواړو مشانو د افغانستان په اړه څه سره ویلي دي؟
مننه شیبر صاحب. بالکل تاسو چې څنګه ویل چې د امریکا د بارانو چالو چې کوم مرستیال وزیر د وینډی شرمن هغه پرون ماخوستن ناوخته راورسېدل پاکستان ته او نن د پاکستان د خارجه وزارت چې کوم خبر پانه جاری کړی ده نو پاغې کې ویلي دي چې وینډی شرمن چې کوم د افغانستان چې کوم د وخت پاغې افغانستان کې روان حالات دي د هغه په اړه باندې دوه مشرانو چې کوم دي هغه خبرې اترې کړې دي او شاه محمود قریشی دا ویلي دي چې پاکستان غواړي چې د افغانستان چې دا وخت دا کم حالات دي دغلته امن راوستو لپاره په دغه ملک چې کم خلک دا وخت کم مشکلات سره مخ دي نو د اغه سره مرستو لپاره نړیوال چې کم دی دغه لړکی کوششونه وکي. د دې نه علاوه د نوموړي دا وینا و چې لکه پاکستان او امریکا دواړه غواړي چې په طالبان په افغانستان کې طالبان کم دی اغه یو دسي حکومت مخ ته راشي چې هغه دغه خلکو په ګټه باندې په دغه ملک چې کم دی دا وخت چې د افغانستان کم حالات دي چې کم خلک د ستونزو سره مخ دي د دې لپاره داسې کوششونه وکړلی شي چې دغه ملک نه صرف دا چې د خلکو کوم مشکلات دی هغه حل شي بلکې امن او د دې ترڅنګ چې کوم وینډی شرمن پرون دا خبره کړې و چې یو د سټول شمول حکومت په کار دی چې ټول په دې کې برخه ولري او د دې ترڅنګ پټنځایونه چې کوم دی لکه په افغانستان کې هغه بیا جوړ نکړل شي چې دغلته چې کوم دی نړۍ د نورو ملکونو لپاره ګواښ شي د غزه. د دې نه علاوه وینډی شرمن چې کوم دی هغه د پاکستان ستاینم وکړله چې افغانستان نه د غیر ملکی امریکایانو یا دغه شانتي هغه افغانان چې د غوښتل چې د افغانستان نه ووزي نو په هغه په وتو کې هم پاکستان چې کوم دی هغه د ډیر مرسته وکړو دا شان په زرګونو خلک چې کوم هغه په ښه طریقې سره چې کوم دی هغه ووتل. خو دغه وخت د قریشی دا وینا و چې پاکستان او امریکا چې کوم دی هغه د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې ادارې دا تمه لري چې د امن راوستو ترڅنګ ټول افغانانو د ژوند خکول لپاره چې په دې کار وکړي. د ترڅنګ جی
او بخشي د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به نن هم د پاکستان له ځینو چارواکو سره خبرې وکړي د مهال ویش له مخې. تاسو معلومات لري چې دا بل چا سره ګوري؟
بالکل شیبر صاحب، دا به نن هم ملاقاتونه کوي. خود دا سي دا ملاقاتونه چې دا د اول نه په ډاګه کوي نه خو چې کومې سرچینې دي دا غینه چې موږ ته کوم معلومات را رسیدلې دي نو فوزي مشورولۍ سره هم امکان شته چې وینډی شرمن سره ملاقات وکړي. وزیر اعظم باره کې هم دا ویل کېږي چې د وزیر اعظم سره به هم امکان دی چې وینډی شرمن وویني. خدای و پراتلون کې وخت کې معلومیږي خود الدین وړاندې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار چې کوم موید یوسف سره هم وینډی شرمن ملاقات کړي د واغې کې هم د افغانستان په حواله سره دا خبره شوې ده او دغه ملاقات نه صرف پاکستانی رسنیو بلکې امریکا سفارت چې کوم په اسلام آباد کې ده نو هغه هم تایید کړي واغې هم یو خبر پانه خبره کړي چې دوانو سره لیدلې دي.
تاسو ویل چې له صدر اعظم عمران خان سره به هم وګوري. بل لور ته د عمران خان په مشرۍ ټاکل شوی دی چې د پاکستان امنیت شورا نن یو غونډه وکړي او په دې غونډه کې هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات خپاره شوي دي مخکې له مخکې.
دا غونډه چې کلم کیږي د قومي سلامتۍ کمیټې دا غونډه چې کوم ده نو دا همیشه وزیر اعظم راغواړي، صدر اعظم چې کوم یې غیر راغواړي او دا ځل نن چې کوم غونډه راغوښتل شوې ده د دې په حواله سره هم د مخکې نه دی یو وړه شانتي اعلامیه خبره کوي چې وزیر اعظم دا غونډه راغوښتل ده. خو چې بیا کوم د وزیر اعظم دفتر چې دی او د وزیر اعظم کور لخوا چې کوم معلومات بیا منګه تر لاسه کړی دي نو پاغه کې دا ویلي چې دوی به د افغانستان د روان حالات چې کوم دي دغه شان د ملک دننه امنیتی حالات چې کوم دي او د دینه زیات بارډر منیجمنت چې کوم دا وخت کې تورخم او چمن سرحدي حالات دی پولې باندې نو په هغه حواله سره به خبرې کوي. لکه یو څو ورځې مخکې د وزیر اعظم چې کوم صلاحکار او ارباب شهزاد هغه یو ټویټ وکړ چې وزیر اعظم وایي چې کوم بارډر پاس به جاری کوو داخله وزارت نو د هغه ختم کو او دغه شانت چې څوک ویزه لري نو هغه پاکستان ته راتللی شي. خو بیا په دغه باندې تر اوسه پورې عمل نه دی شوی نو په دغه حواله سره هم وایي چې خبرې به کیږي نن په دې کې ځکه چې په هغه د وزیر اعظم دغه بیان وروسته بیا په دې باندې د پاکستان ځین نور لوړ پوری چارواکي چې دی هغه اندېښنې خودلې وي نو هغه ځکه دغه تر اوسه پورې عملی نه شو. خو نن به په خبري کېږي چې آیا راتلون کې د پاره څه تګلارې د خپل کې ځکه چې د پاکستان کم سفیر دی په کابل کې نو هغوی پرون دا خبره کړې وه چې په دې حواله سره طالبانو هم موږ ته خواست کړی دی او په دې باندې پاکستان کې هم خبرې روانې دي. نو نن چې کوم د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه کېږي په دغه کې به خبرې کېږي. د دې نه علاوه د پاکستان د کوم ملي امنیت سلاکار چې دی موید یوسف هغه د افغانستان روانو حالاتو په اړه به هم په دې غونډه کې دی هغه بریفینګ ورکوي چې دا وخت هلته څه روان دي او پاکستان له راتلونکي کې څه کول پکار دي. نو غونډه چې کومه ده د پوهانو په وینا چې غونډه مهمه ده او دا پرېکړې چې کله وشي نو د هغې وروسته به مخې ته راځي. خو زیات چې کوم د غونډې نه تمه کېږي هغه د بارډر مینجمنټ په حوالې سره امکان دی چې وزیر اعظم کومه خبره کړې وه څو ورځې وړاندې نو په هغې باندې پکې پرمختګ وشي.
احمد الله مننه. او د سرحد مسله د دې له خاطر هم مهمه ده چې له تېرې نشتې یوې اونۍ راهیسې د چمن سپین بولدک لاره بنده ده او افغان تاجرانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په چک جمهوریت کې پارلماني انتخابات پیلېږي. دا دوه ورځني انتخابات د چک د اوسني سریاسم لپاره په دې مهم دي چې ائتلافي ګوندونه په کمزوري موقعیت کې دي. نظر پوښتنې ښیي چې هیڅ ګوند به غوڅ اکثریت ترلاسه نه کړي او یو ځل بیا به ائتلافي حکومت ته لاره هواره شي. تفصیل په دې راپور کې.
په چک جمهوریت کې نن پارلماني انتخابات کیږي. دا انتخابات به د اوسنی صدر اعظم اندریو بابش شهرت و ازموي. نظر پوښتنې ښیي چې بابش او د ای ان او ګوند ممکن په دې انتخاباتو کې چې سبا هم دوام کوي په لږ توپیر وړاندې شي، خو له دې ډېر لرې دی چې اکثریت ترلاسه کړي. دوه کوچني ګوندونه یعنی کیڼ اړخی سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند چې اوس د اقلیت حکومت ملاتړ کوي شاید دومره رایې ترلاسه نه کړي چې په پارلمان کې چوکۍ ولري. د چک پارلمان 200 چوکۍ لري. دا مسأله ممکن د بابش ای ان او ګوند اړباسي چې له سختو شي اړخو ملت پالو سره لاس یو کړي څو په واک کې پاتې شي. بل احتمال داره چې حکومت د دوو لویو اپوزیسیونونو منځویو شي اړخو او منځویو کیڼ اړخو له لوري جوړ شي. نظر پوښتنې هم ښیي چې دوی به اکثریت جوړ کړي. وشپېته کلن بابش د پولیسو له لوري له پلټنو سره مخامخ دی په د تور دی چې له اروپایي جهادي څخه په نامناسب ډول سبسیډي اخیستي او د خبرونو پر اساس پر هغوی په فرانسه کې جایدادونه او د سمندر په غاړه کربندي اخیستي دي. بابش په ټولو قضیو کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او هغې د تورونو کمپاین بللی دی. د ده د حکومت محبوبیت د نورو مسئلو تر څنګ د کرونا وایرس له وبا سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې هم کم شوی دی. د بابش په مشۍ ای ان او ګوند د نورو ګوندونو د ائتلاف په مټ د 2018 کال د انتخاباتو را په دېخوا په واک کې دی. د چک جمهوریت پارلمان دوه جرګې لري چې یوه د استازو او بله سنا ده. په دغه هیواد کې صدر اعظم د اجرایه قوې مشر دی، خو ولسمشر د هیواد او دولت رئیس او د قواو اعلی سرقومندان دی. همداراز قوانین توشیح کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
کندوز هغه ولایت دی چې نجونې پکې ښوونځي ته ځي. طالبانو تر اوسه د اګست له 15 را وروسته چې کابل یې نیولی دی په نورو ټولو ولایتونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون له 16 پورته تر 12 نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته لاړې شي. دوی وایي چې شرایط چې سم شول بیا به نجونو ته اجازه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د کندوز د مکتبونو په اړه د نجونو د ښوونځیو په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندز ولایت کې یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښوونې او روزنې بهیر په عادي ډول جریان لري او نجونې خپلو ښوونځیو ته ځي او طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ کوم بندیز نه دی لګولی. د کندز ښار د بي بي امینې لیسې یوې ښوونکي آزادۍ روډیو ته وویل
شاګردانو ته درس ورکوو، هیڅ کوم خبر نصر آرامی در طول معلمان شاگردان طول رغلی دی اقل وزیفه تا اقل درسون ورکی پا امقا پخوا پشان بازی درس ورکی نوریس که مخبر نصر آرام آرامی در امنیت رغل در طول پا آرام از در باندی رازی اقل ذکر کهوی او استازانم پا آرام از در رازی اقل شاگردان تا درس ورکی اوز امن امان در آرامی در
پا نموری ولیت که یوش میرنجونو هم آزادی رو دیتا وویل دوی هر ورز خپل خونزوی تزی او خپل درسونه وایی د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ د نسوان لیسې د یولسم ټولګي یوې زده کوونکې ماریا سحاق له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
ښوونځي ټول خلاص دي انجونې خپل درسونه ته ځي هېڅ کوم ممانعت نشته ده استادان هم خپله راځي موږ د وخت په توګه څه درس هم ویلې اوس هم همسې اوس آرامي ده انشاءالله درسونه وایو هېڅ کوم ممانعت نشته ده انجونې ټول درسونه ته راځي
د کندز ښار د صدرک د نسوان لیسې د دولسم ټولګي یوه زده کوونکې سنا کاکړ هم ورته خبره کوي
خونځي هم خلاص دي استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي مونږ هم خپل درسونه وایو د تیر په شان وخت نه اوس خدای آرامي ده ستونزه نشته ده مونږ هم اوس د خپل درسونه په سمه توګه ادامه ورکړو
په کندز ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د کمیسون مسول متی الله روحاني هم وایي چې په دغه ولایت کې ټول ښوونیز او روزنیز مرکزونه فعال او د زده کوونکو پر مخ خلاص دي
ښوونځي تعلیمي مراکز ټول فعال شوي دي خلاص شوي دي د جنکۍ او هلکان راغلي او خپل تعلیمي بهیر ته ادامه ورکړي ده هیڅ نوه مشکل نشته ده موږ ورته ډاډ او اطمینان ورکړی زموږ تعلیم تربیې مسؤول هم دغې کار ته ټاکلی ده هغه ورځي خلکو سره مجالس کوي مشکل نشته په دې برخه کې لازم تدابیر نیولي دي او کار روان ده
په داسې حال کې په کندز ولایت کې د نجونو د زده کړو بهیر په عادي ډول جریان لري اوس مهال د هیواد په نورو ولایتونو کې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي او هغوی لا تر اوسه د زده کړو له اساسي حقه بې برخې پاتې دي
په راپور کې مو واورېدل چې په کندوز کې نجونې ښوونځیو ته ځي د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې پرېږدي ټول نجونې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له درسونو بې برخې نه شي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون د رایو په اکثریت په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د څېړنو په خاطر یو ځانګړی راپور تر وکماره د بشري نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د دې اقدام هرکلی کړی دی تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له لوري افغانستان ته د ځانګړي راپورټر د ټاکلو هرکلی وکړ وی ویل چې دا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت د ملګرو ملتونو د قوي څارنې لور ته لومړنی مهم ګام دی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون پنځشنبه د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو شکیلو خو د سرغړونو په حق له پلټنې وکوي دا پریکړه د چین پاکستان او روسیې په شمول د پنځو مخالفو رایو په وړاندې په 28 موافقو رایو تصویب شوه د افغانستان لپاره ځانګړی راپورټر به په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګری ملتونه به د حقوقي مسئلو د څېړنې عدلي طب او د ښځو د حقونو په برخو کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي د دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتونو لوري د بشري حقونو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لور ته یو مهم لومړنی ګام بلل شوی خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د بحران شدت ته په کتو د امنیت شورا پریکړه لیک هغه سیکلک ځواب نه دی چې د بشري حقونو د شورا له لوري دوی تمه لرله د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي چې یو نړیوال او خپلواک میکانیزم چې د اسنادو او شواهدو د ټولولو توان ولري ډیر مهم دی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وروسته له دې د افغانستان لپاره ځانګړی راپور تر وکړه چې په سپتمبر کې د بخښنې نړیوال سازمان له 50 نورو سیمه ایزو او نړیوالو مؤسسو سره یو ځای د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د پلټنو لپاره یو حقیقت موندونکی یا د تورته کوم استازی وټاکي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15 زرا نوی مندل شي
په کندهار کې د احمد شاه بابا د هوایي ډګر له مسول سره ژغیدلی یو. له دې هوایي ډګره بهر ته الوتنې پیل شوې دي. وړاندې په خپرونه کې دا مرکه خپرو او دا یادونه هم وکم، نن دوی بجې تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام پکتیکا ته ځانګړی شوی دی. زموږ د ټلیفون شمیرې د 00420221 2 4 5 0 1 او بل شمیره ده 00420221 2 4 0 1. د دغو دوو ټلیفوني شمیرو یوازې وروستۍ څلور بدلې دي، یعنی یوه 00501 ده او بل 00401. البته د ولایت په لاره د پروګرام په ترڅ کې هم د شمیرې تاسو ته اعلان او تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري همدارنګه د ازادي راډیو د سکایپ لاري برخه واخلي او د خبرونې له میلمانه یا میلمنو پوښتنه وکړي. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د زابل ولایت څخه کیپوانو له سوالې څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د اسلامي امارت مشرانو ته دلته د موږ له سوالې څخه کوم مرستې راغلي دي؟ دا چې یو سړی چې طرف ولري په طالب کې هغه وروره وزیر دا مرستې راوړي خپلو کورو یې سره ویشي. دلته د منځکي خلک یا کونډې یا مسکینان یا واقعي مسکینان هیڅ چاته هم نه دي ورکړي. ټول بس دغه خلک دي چې وی روپۍ ته هم ضرورت نه لري، څنګه هغه خلک ور روان دي. نو مسؤلینو هم دا غوښتنه د اسلامي امارت ته مسؤلینو شي دغه ته دې پام وکړي او دغه سیاحات راولېږي. دا ولې دغه کوي؟ دا باید مسکینانو ته ورسیږي. والسلام.
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو د نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي، طالبان خپله محکسانو ته ورکوي، نورې چاته نه ورکوي. والسلام. فزاد واسي د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه پیغام کړم. سهاني دا د ورور دلته د میوند ولسوالۍ ته مرسته راغلې. مرستې مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلې، هغه کسانو ته ورسېدلې چې یا د تاریاکو مملګر وي یا په شه پنډرانو کښې خپرېدل، په شیک سلام کښې خپرېدل. د هغو سبسې نام د ټلیفونه په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه هلته ورته کړېدل. هېچا نه نوم نه ویشته کړی دی، نه مسکین ته مرسته رسېدلې.
السلام علیکم. زه یو تن له غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. هیله کوم چې دا کومې مرستې چې نړیوالو راوړي دي دلته به د علاقه کې مسکینانو غریبانو ته هیچ چاته نه رسېږي. داسې څوک وایسته لري، څوک یې شناخته وي، څوک د هغو سره معامله لري، هغو خلکو ته ورکوي. هغه چاته کت تین نه ورکوي چې هغه یا مسکین وي یا د هغه مستحق وي. نو دا پیغام دی زما ازادۍ راډیو ته ورسېږي. زما د لوړ لوړ پولو چارواکو څخه دا خواست دی چې دا غور د مسکینانو د غریبانو وکړي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په کندهار کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر مسؤل وایي دغه هوایي ډګر په بشپړه توګه بیرته نړیوالو پروازونو ته چمتو شوی دی. د پنځشنبې په ورځ دوی ایراني الوتکې له دې هوایي ډګر شپږ 50 مسافر ایران ته ولېږدول. زموږ همکار د احمد شاه بابا هوایي ډګر له مسؤل نقیب الله وفا سره مرکه کړې او د مرکې په سر کې نړیوالو پروازونو ته د احمد شاه بابا هوایي ډګر د چمتووالي پوښتنه ترې کړې.
د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه د ایران مشهد ښار ته یو پرواز تر سره سو، ملکی پرواز چې خپل د ایرانی ماهان ایرلاین لخوا څخه تر سره سو، چې ان شاء الله دا پرواز نمړنی پرواز چې د کندهار څخه ایران ته تر سره سو. او په اینده کې به ان شاء الله هر هفته د یو څخه در دوو پورې د کندهار څخه او مشهد ته موږ پروازونه ولرو. د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر اوس مهال په بشپړ ډول د نړیوالو پروازو ته آماده دي، ځکه چې د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر ټول هغه مسلکي پرسونل چې د مخه د لې وظیفې اجرا کولې، عملیاتي بخش کې دي وظیفې اجرا کولې، ټول پرسونل پر خپل ځای او موږ پوره آمادګي لرو چې په آینده کې د خیره نور پروازو ته چمتووالی ونیسو.
تاسو د هوایي ډګر د پرسونل خبره وکړه، آیا له دغه کارکوونکو سره ښځینه کارکوونکي هم خپلو دندو ته تللي؟
ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخه به دغه وظیفې مخته وړلې هغه ټول پر خپل ځای دي. همدارنګ هغه کم کمپنی چې در مخه به د چیک په بخش کې یعنی مسافرو د تلاشی په بخش کې وظیفې اجرا کولې، هغه ښځینه بخشو او یا هم نارینه، ټول مکمل پر خپل ځای دي او ټول خپل وظیفو ته راځي. هیڅ کم تغییر او تبدیل نه دی پکې راغلی.
له کندهار وایي ته کار څخه د نړیوالو پروازونو د ځنې لڅو
د پروازونو د ځند یوازنی علت ځینې تخنیکي ستونزې وي. چې دلې موجود وي، نو اوس مهال الحمدلله هغه ټول ستونزې حل شوي دي او موږ انشاءالله پوره امدګي لرو چې نور پروازونه نور ځای ته هم راپیل کړو.
د راتلونکي په اړه ووایاست چې آیا له تخنیکي اړخه کومې اړتیاوې او ستونزې وینئ؟
په تخنیکي بخش کې ځینې تخنیکي ستونزې وې چې د هغو ستونزو ته موږ رسیدګي وکړل او الحمدلله اوس کوم مشکل نه لرو، او په راتلونکي کې به کوم داسې تخنیکي ستونزې پیدا نه شي چې د پروازونو د ځنډ علت شي.
د احمد شاه بابا هوایي ډګر مسؤل نقیب الله وفا د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. دا پروګرام د پښتورګو ناروغي ته ځانګړی شوی دی. مخکې تر دې چې د پروګرام